افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه فایل سوچي 219 پروګرامونه یې په دویم نیمایي کې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق نن پنځشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13 د اگست 8 فایل په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه روغتون سره یو اشاریه وټنه طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي ل کابله د اندیشنې وړ بللی وو. د دغه سازمان په وینا په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 428 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له کابله تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو کابل زپل سی وی دی. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورسکیه ملکی سیمې پر راکټونو وشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبري کولې وویل دغه بریدونه پرون کړي. د کورسک سیمې سرپرست والی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. اخو روس په لور رسنیو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څوکلي د روسیې په خاورې کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشنبه په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوه چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یې اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لس ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلی ځوانان وژل سی وو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بی ثباتۍ د عواملو لملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د الوباما ایالت په یو پوځي اډه کې پرون ماپښین د یوې سرخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او بل تن ټپي سو. د پوځ یو چارواکي جان کاولي ویلي په فورت نوو سل پوځي اډه کې دغه ای ایچ څلور شپېته ډوله اپاچی سرخی الوتکه د ورځنۍ تمریني الوتنې پر مهال نسکوره سوې ده. په پیښه کې د الوتنې یو لارښود مړ سوی دی. په الوتکې کې دوه کسان، یو لارښود او یو زده کوونکی حاضر و چې د زده کوونکي ټپونه برسیرن شول سوي دي. د تونس ولسمشر قیس سعید د دغه هیواد صدر اعظم احمد الحشانی پرون له نورو توضیحاتو ورکولو پرته له دندې لرې کړ. د تونس د ولسمشری دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د حشانی پر ځای د ټولنیزو چارو وزیر کامل مداوری ټاکل شوی دی. احمد الحشانی د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د نجله بودن پر ځای د تونس صدر اعظم ټاکل شوی وو. مرمن نجلا هم له وضاحت ورکولو پرته له دندې لرې کړای شوی وه. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړې. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خپګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفاوي. بیا هم د خبرونې تشرغلست ورزود راپورونو برخې ته د دوو افغانانو په شمول لشت لږه 9 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. له دې سره په ایران کې د سش کل لپاره د اعدام شویو افغانانو شمیر 8 ته ورسید. اخوا د ایرانی پولیسو لخوا د 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجې ویډیو نیوکې پارولې دي. نور جزئیات له سپی ولاستانګزی نه اوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبې په ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې 6 کسان اعدام شوي چې 2 افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثر دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي، سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 8 ته رسېدلی. یوې افغانې میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي، ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هر ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هر ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو چې اعدام یې نه کړي.
په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ان ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډېرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګونډک دی او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پیښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولې او د ایراني پولیسو دا کار غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کیږي.
حبیب رحمان زواکی ما دا محل په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال وسم بد دی. ژوند ډیر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپی هول کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپی ودرول شي.
ایرانی چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجې او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه لسګونه ښځې او ځوانان فارغ شول. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د کاري فرصتونو له کمېدو وروسته ډېری ځوانانو او ښځو د روغتیایي زده کړو په ګډون د کسبونو حاصلولو ته مخه کړې ده. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له 2 کلنو او د نرسنګ له 3 کلنې دورې څخه شاوخوا 140 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېری د 12مو ټولګیو فارغو افغان نجونو او ځوانانو چې په خوای حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول، د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې او همداشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملی زده کړې هم کړې دي، چې لای هم موږ نن په ډېر ویاړ سره ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کوو. باور یې مې چې دوی به د دې مظلوم ملت او مظلومې ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي، خو د دې برخې د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لږ دي. د نرسنګ څانګې فارغ نورجان او د فارمسۍ څانګې فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضي محصلین چې دي د کورنۍ ستونزې لري په میرور غوړه ده. دوی ځانونه رسولې دي په نرسنګ په برخه کې، طبي برخه کې، او دوی دومره بودیجه نه لري چې مخکې پرمختګ وکړي. موږ غوښتنې دولت څخه دا ده چې دوی ته باید کاري زمینه زر تر زره برابرې کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټولو محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته د کار زمینه برابر کړي، د کار زمینه مساعده کړي، ځکه هر ځوان هر محصل چې کله فارغ کیږي د دوی دا خواهش وی دا ایتم وی چې دوی باید یو ښه آینده ولري او ښه وظیفه ولري.
سره د دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګه طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیزې ډېرې ورو دي. د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیوټ کې یو عمده لامل ده چې د ډاکټرانو یا فارغ محصلینو لپاره د ناپوهۍ یو وسیله ګرځي، ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورسره آشنا شي. که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کېږي، یو خدمت ته وړاندې کېږي، هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهېږو.
یاد دې وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري، النور حکیم تڼیوال قادری سلام او عبدالی د نیمل وړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي، چې دا مهال لسګونه ځوان ښځینه او نارینه محصلان پکې په روغتیایي زده کړو بوخت دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ځینې سوداګر او لری چلوونکي غوښتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل شي. لیوی اونی زیات موده کیږي چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو را تیرېدو لپاره د لنډمهاله اسنادو یا ټی ای ډی لرل جبري کړی دي. تفصیل له خیبر د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې یو سوداګر ایمل خان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د ټی ای ډی په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرایورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر دې ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي.
ټریډ ډاکومنټس په وجه باندې زمونږ تاجرانو ته، مونږ ترانسپورټرانو ته، زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټانو ته ډېر مشکلات دي. او بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي. دوی پاره نه اوبشته نه څه سهولت شته. د پاکستان او افغانستان دا په بارډر باندې د ټریډ ډاکومنټس لپاره دفتر کولاو کا چې کوم ګاړه ان اوټ کږي ټوکن اور کږي او ټوکن نه بعد په درې ورځو کې دنه دنه سرټیفیکټ اول اور کوي. ټریډ کاغذات چې میلاو نشي په درې ورځو کې نه په هغه ټوکن په ذریعہ باندې تګ را تک اجازه تر کوي او پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکټ ایشو شوی نه. څلورمه خبره دا چې پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته د ویزا او د پاسپورټ چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورټ دی په کار چې پاک
ایمل خان شینواری تور پور ریکارڈ چې دواړو خواو ته د ټی ای ډی په نوم اسنادو لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوی، خو اوس د ایجنټانو په ذریعه ترې له دې نه زیات ډالر اخیستل کیږي.
چې کوم د پاکستان او د افغانستان د کونسلیټ چې کوم د ټیټ کاغذ جوړ او ډالر فیس ته $100 او په دې کې داسې خلک راوتلي چې تر پټ راوتلي چې دې نه $500 اخیست $600 لی په کار دی دا آنلاین جمع شي چې دا تر پر ټیم کې ختم شي.
یو بل سوداګر ګلاب دین وایي چې دې اسناد لازم کې دول وجه ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتلی او هغه سوداګر او ترانسپورټرانو سره ډیر متاثر شوی چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل.
خو دا څه چې دې مخنا پاکستان کوم ایکسپورت ګاډي چې دی هغه سره ورته ایډی فارم خام اخوي چې هغه نوی هغه ګاډي نه بریږي او په نور کاروبار باندې خو غټه سر لیدل راځي چې جاران ترانسپورټ
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرایورانو لخوا په دوی د روپو اخیستو تورونه رد کړي. د پاکستان حکومت لخوا د اګست لومړۍ نیټې راسي په تورخم باندې ډرایورانو لپاره د ټی ای ډی یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم اسناد لازمي شوي. کسټم چارواکي وایي چې دې ډرایورانو ته حکومت د جولای 1 نیټه مهلت ورکړی وو چې دا اسناد پکې جوړ کړي، خو اوس هم پکې په سلګونه ډرایورانو لا هم نه دي جوړ کړي، نو دا ځکه رایسار کړي. د تورخم کسټم اپریزمنټ څانګې و چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې کومو ډرایورانو سره ټی ای ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورټ او ویزه لري هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړی شي او چای مخه نه ده نیولې. په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده کسان کسانو په تګ راتګ هم څه بندیز نشته او ایمرجنسی افغان ناروغانو ته تورخم ته په رارسېدو سره د پاکستان ویزا ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او اوسم د نړۍ یوه توده